امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د دانګام ولسوالۍ په جګړه کې 125 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د پاوز لوی درسیز پاکستان ته تللی او یو رپورټ وایي سږکال لږ تر لږه 80 خبریالان وژل شوي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې سات د پوره خبرونو له اوریدو وروسته تاسو رپورټونه اورئ او پسې د آشنا سپورتس پروګرام تاسو خبريږي. اوس خبرونه اورئ چې زه نوشاب آشنا او عاشق الله رحیم زید درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. حکومتي ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له بیګاش پیراهي سي جګړه درولې وای تر هغه بخپلې زړې مرچي ساتي تر څو ایثار کورنۍ خزي او ماشومان د جګړې د سیمه خوندي کولو ته راشي. دغه جګړه بیګا آرامه شوی او د پاوز سرتیری په دفاعي حالت کې خپلې ټینګې کړې پوستې ساتي. بیګا مخام په نیلي سیمه کې د طالب وسلوالو پر یو غټه پر یو غونډه جیټ الوتکو بمباري کړې چې په کونړ کې د ملي اردو د دوهمې پلې لوا ویان جګړن هارون یوسفزی وایي له 113 ډېر طالب وسلوال پکې وژل شوی دی. هغه وایي طالبانو دلته په یوې خوندي کلا کې د جګړې لپاره مشوره کوله چې بمباري پرې وشوه او په وژل شوو کې ممکن یو شمېر طالب قمندانان هم شامل وي. په عین حال کې د کونړ والي شجاع الملک جلاله په دانګام کې د تیرو نږدې دوه اونۍ په موده کې له 250 ډېرو وسلوالو ته د مرګ ژوبلې خبره کوي.
موږ له خو چې کوم عدد شمار راغلی دی البته د سی سی پی نه تایید شوی نه دی. د ولسي خلکو نه او د محاز جنگ نه چې کوم راپور موږ راغلی تقریبا هغې 135 کسان د مقابل نه د طالبانو نه مړي ښیي او 103 کسان زخمیان ښیي.
د دغه ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحبیب سیدخلی ای پی خبر ایجنس ویلی دی چې په جګړې کې د 16 نه زیات طالبان ټپیان شوي دي. جنرال سیدخلی ویلی دی چې په دې جګړې کې پاکستانی طالبانو او د لشکری طیبه د ډلې وسلوالو هم برخه درلوده. لشکری طیبه هغه ډله ده چې په 2008 کال کې د هند د ممبای په ښار کې هم تروریستي برید کړی و او لږ تر لږه 160 تنه یې وژلي و. جنرال سیدخلی وایي د دانګام په جګړې کې افغان امنیتي ځواکونو 12 بهرني جنگیالي هم وژلي دي او د دې نه معلومیږي چې بهرنۍ وسلوالې ډلې د طالبانو سره په جګړې کې مرسته کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د پاوز لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي کمانډر جنرال جیم کیمبل نن د سه شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز لوی درسي جنرال راحیل شریف او نورو پوځي چارواکو سره کتلي دي. جنرال شیر محمد کریمی او جنرال کیمبل په دې غونډه کې د پاکستانی چارواکو سره د امنیتي مسایلو په سر د خبرو ترڅنګ د پیښور په ښار کې په خونځي کې د پاکستانی طالبانو د برید په خاطر د هغو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. پاکستان ته د دغو دوه جګپوړو پوځي مشرانو د ورتګ نه یوه اونۍ مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو د ادارې مشر افغانستان ته راغلی و او د افغان چارواکو نه یې غوښتي و چې د هغو پاکستاني طالبانو د پټېدو په مرکزونو د بریدونه وکړي چې د رپورټونو له مخې په افغانستان کې دي. په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو په یوې اعلامیې کې دا غونډه سایل ده او وایي د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په سرحدي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره به کار کوي. د پاکستان پاوز هم په یوې اعلامیې کې د کونړ په ولایت کې د طالبانو په خلاف د افغانستان د حکومت د هلو ځلو ستاینه کړې ده او د پوره همکارۍ ژمنه یې کړې ده.
وسلوالو طالبانو نن خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکوونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. پرون د هلمند د عامې روغتیا ریاست ویلي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو کمپاینران نه پرېږدي چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې د ګزرن واکسین عملي کړي. تر هغه وروسته چې د هلمند عامې روغتیا مسؤلینو د واکسین په اړه د دولت د وسلوالو مخالفینو د نوو ګواښونو خبره راپورته کړه، نن یې په اړه وسلوالو طالبانو وویل چې د واکسین کمپاین ته په هغه صورت کې اجازه ورکوي چې کمپاینران د سیمه ییزو وسلوالو طالبانو سره د کار د پیل څخه مخکې اړیکه ونیسي. د وسلوالو طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدی مطبوعاتو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د واکسین رښتینی کارکوونکي دي تر هر هغې سیمې له طالبانو سره په تماس کې شي چې د ورتګ اراده لري او د واکسین د عملی کولو ترتیب دی ورسره جوړ کړي. روانه ونې په قندار کې د ګوزان د ټولو پیښو شمیر 11 تنه ته پورته شو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د خوست مدني ټولنو او قومي مشرانو د ملي یووالي له حکومت غوښتنه دي چې په نوې کابینه کې په کارپو کسانو ته ځای ورکړي او د خراز د ولایتونو ترمنځ انډول په پام کې ونیسي. په خوست ولایت کې یو شمېر مدني فعالانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی نه وغوښتل چې د کابینې د جوړښت لپاره اهل کار کسان ولسی جرګې ته ورمعرفي کړي. دوی د بدلون په نوم دی و ټولنیز بنسټ له لورې په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وکړ چې له سمتي مذهبي او قومي تعصبات پرته هغو کسانو ته د وزارتونو د کاندیدانو په لیست کې ځای ورکړل شي چې ولسته د خدمت کولو وړتیا ولري.
د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغو یزیدي مېرمنو په خلاف جنسي تیری د وسلې په توګه کاروي چې د عراق په شمال کې نیولې دي. د بخښنې نړیواله موسسې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې دا کړنې جنگي جرمونه او د بشریت ضد جرمونه ګڼلې دي. د بخښنې نړیواله موسسې په خپل رپورت کې چنن د سیشنبې پر ورځ خبر کړی د هغو 240 مېرمنو او جنکیو سره مرکې کړې دي چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې نه تښتېدلې دي. په رپورت کې د هغو مېرمنو نه هم پوښتنې شوې دي چې تر اوسه د دې ډلې سره بندیان دي. په رپورت کې ویل شوي چې دغه مېرمنې په فزیکي او رواني لحاظ شکنجه شوې دي. اکثره نجونې او مېرمنې چې په تېښته بریالۍ شوې دي د بخښنې نړیوالې موسسې ته ویلي چې جنسي زور زیاتی او نور ظلمونه دومره زیات و چې آن ځینې مېرمنې دې ته مجبوره شوې چې خپل ځانونه ووژني.
د خبریالانو د حفاظت کمیټه وایي چې ساکل لکه تر لږه شپېته خبریالان د وظیفې په محل وژل شوي دي. دغه ادارې ویلي دي چې زیاتره وژل شوي خبریالان د نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوي. د خبریالانو د حفاظت کمیټه چې مرکز یې د امریکا د نیویارک په ښار کې دی په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې دغه خبریالان ساکل د نړۍ په 21 هیوادونو کې وژل شوي دي. په رپورت کې همدارنګه ویل شوي دي چې د 1992 کال را په دې خوا نوي په سلو کې بریدونه په محلي خبریالانو شوي دي، خو ساکل درویشت په سلو کې بریدونه بیا په هغو خبریالانو شوي دي چې د نړیوالو مطبوعاتو سره کار کوي. سوریه په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد خودل شوی دی، ځکه چې ساکل هلته 11 خبریالان وژل شوي دي. ورپسې بیا عراق او اوکراین دی چې 15 خبریالان پکې وژل شوي او 4 نور خبریالان بیا په سومالی او د اسرائیل او فلسطین د وسلوالو ډلو ترمنځ په جګړې کې وژل شوي دي.
په استرالیا کې چارواکوي د سیدنی په ښار کې په یو رستوران کې د یرغمل نیولو د پیښې نه وروسته چې تیره اونۍ پکې درې تنه ووژل شول هغوی د تورستي ډلو غږونه کشف کړي دي. د استرالیا صدر اعظم ټونی اباټ نن د سه‌شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په لوړه سطح خطر موجود دی، خو زیاته کړه چې چارواکي په دې نه پوهیږي چې څه وخت او څه ډول بریدونه به وشي. د امنیتی ادارو د معلوماتو لمخې چې نن یې ماته را لیږلي څرګنده شوې چې د مارټن پلیس د یرغمل نیونې د پیښې نه وروسته د تورستي ډلو خبرې په زیاته اندازه ډېرې شوې دي. نو په همدې خاطر موږ ته پکار ده چې بیداره او باخبره واوسیږو او دا ډاډ حاصل کړو چې زموږ پولیس او امنیتی ادارې د خلکو د مسؤلیت او حفاظت لپاره هیڅ هم درېغ نه کوي. ټونی اباټ په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د تورستي ډلو ترمنځ دا خبرې څه ډول وي. په سیدنی کې 13 دوه تنه هغه وخت ووژل شول چې یو وسلوال سړي د څو ساعتونو لپاره ګڼ شمېر خلک په یو رستوران کې یرغمل کړی و. دغه وسلوال په ایران کې زیږیدلی و خو زیاته موده کېده چې په استرالیا کې ژوند کوه.
شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په هغې غونډه کې د ګډون نه انکار وکړ چې پکې په دغه هیواد باندې د بشري حقوقو په خاطر سخت انتقادونه وشول. دغه شورا چې 15 هیوادونه یې غړیتوب لري 11 غړو یې پرون د دوشنبه په ورځ په رایې ګیري کې په دې موافقه وکړه چې د شمالي کوریا د بشري حقوقو موضوع دې په اجنډا کې شامل شي، خو د شورا دوه دایمي غړو روسیې او چین بیا ورسره مخالفت ښودلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په یو تازه رپورټ کې ویل شوي دي چې د بشریت په ضد جرمونه په شمالي کوریا کې د هغو پالیسیو له مخې کیږي چې د حکومت جګ پوړي غړي جوړوي.
او وروستی خبر دا چې د یمن په پایتخت سنا کې د بم 15 چاودنې شوې دي، یو تن پکې وژل شوی او یو بل پکې ژوبل شوی دی. د بم دا چاودنې نن د سه شنبه پر ورځ په محلي وخت سهار شوې دي. چاودنې په هغه سیمه کې شوې چې د شویګانو تر کنټرول لاندې دي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې نه دی ویلي چې دا بریدونه به چا کړی وي، خو شویګان د عربو په ټاپو کې د القاعدې د شبکې سره د سپتمبر د میاشتې را په دې خوا جګړې کوي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام سل اشاریه 15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په مکې دا روان پروګرام لمړي ریپورت ته د کندز نوی والی محمد عمر صافی وایي چې کندز د نورو ناامنو ولایتونو په پرتله 5 برابر ناامن دی. هغه وایي چې دوی به امنیت ته لومړیتوب ورکړي. په کندز کې د امریکا غا خبريال ګل رحیم نیازمند د کندز له والی سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولو.
څلور ورځې وړاندې نوی والی محمد عمر صافی کندز ته راغی. د دې پر ځای چې د خلکو ستړي مشو او مبارکۍ ته تم شي، د معرفي کېدو نه وروسته یې ځینې ادارې وکتې او پر مامورینو یې د کار فشار راوړ. له والی سره د امنیت قومندان او د ملي امنیت رئیس هم نوی مقرر شوی دی. د کندز والی محمد عمر صافی د کندز امنیت په اړه داسې وایي:
کندوز په افغانستان کې یو د هغو ولایتونو دی چې امنیتي ګواښونه پکې به حد زیات کموږي. په امنیتي لحاظ د نورو ولایتونو سره پرتله کوو، په افغانستان کې تر ټولو ناامنه ولایت هلمند دی چې د هغې نه هم کندوز په امنیتي تهدیداتو په کچه باندې زیات خراب دی. په دې خاطر چې په هلمند کې د تهدید سطح معلومه ده، د تهدید عوامل معلوم دي او تعریف لري، مواد مخدر دي او هم طالبان دي. ولی دلته عوامل ډیر زیات دي، دلته مواد مخدر طالبان نه پرته مسله غیر مسول کسان دي، حتی ځینې ځایونو کې د حکومت کسان چې محلي پولیس دي یا ځینې ځایو کې پولیس په خپل د دې ځای اوسیدونکو ته یو ګواښ دي. په همدې شکل د اختطافونو یا د جرایمو سطحه د ټولو ځایونو په نسبت دلته ډیره اوچته وه. نو په دې اساس کندوز په افغانستان کې تر ټولو د عام وګړو لپاره ناامن ترین ښار دی. ولې دلته عام وګړي په هیڅ حالت کې مسون نه دي، ځکه چې دلته کې نور لاملونه د ناامنۍ وجود لري. او اوس الحمدلله د مرکزی حکومت سره ډیره قوي اراده وجود لري چې د کندوز لپاره باید کار وکړي او کندوز د خپلو برنامو په اولویت کې پریږدي. په یو ډیره جامع طرحه یا امنیتي پلان باندې کار کوو چې ډیر زر به انشاءالله جوړ شي او د هغې نه وروسته به زموږ لومړی کار د امنیت راوستلي د کندوز لپاره. کندوز ته د ریل د پټلۍ پروژه را روانه ده، د کاسا یا کزار پروژه د کندوز نه تیریږي، داسې نورې عمل منفیا پروژې را روانې دي چې ټول د امنیت لپاره ضرورت لري. نو زه امیدوار یم چې په راتلونکي یو کال کې به کندوز او کندوزیان د یو ښه امن او ښه بازسازۍ شاهد وي.
ولی سر تاسو چې کندوز ته راغلی د امنیتي وضعیت نه پرته اداري وضعیت څه ډول و؟ د ادارې په کوم حالت کې وي؟ اوس تاسو د هغې د بهبود لپاره کوم کارونه شروع کړي؟
له بده مرغه څنګه چې امنیت خراب و او همداسې د امنیت بدې اغیزې په ټولو برخو باندې معلومیږي، او یوه ستره اغیزې هم په ادارو باندې ده چې په ادارو کې له بده مرغه کارمندان او د ادارو چارواکي د یو خوا نه ظرفیتونه ډیر ټیټ دي او له بله خوا کار هره ورځ 2 ساعته یا 3 ساعته کار دلته کېده. په خپله ولایت کې په ځینې شعباتو باندې زه په خپله وګرځېدلم چې ډیر وضعیت خراب و، میزونو باندې خاورې، ماشینونه خراب، وسایل بیخي نیمګړی او کسان موجود نه و په وظایفو باندې. همدارنګه شپخانه، عمل منفیا ځایونه، مستوفیات او داسې نورو ادارو ته چې لاړم وضعیت واقعا ډیر خراب و. اصلا دغه احساس د خلکو سره نه و، کنترول نشته، چون مدیریت ښه مدیریت ډیر سخت ضعف لیدل کېده په کندوز په ادارو کې، چې دا هم یو زمانګیره پروسه ده. انشاءالله چې زه به خپله هرې ادارې ته جدا جدا ځم، په کراتو به ځم او دا پروسه به د نږدې نه څارم او ګورم به چې کارمندان یې کار کوي، متحد دي د خلکو لپاره یا نه، ځکه چې دوی د دولت معاش خوري ولې متاسفانه کار وجود نه لري. مونږ ډېرې پروژې دي چې هغه نیمګړې پاتې دي او کار پرې بند نه دی شوی، ځکه علت یې همدا دی چې کارمندان دلته د کار هوډ نه درلوده او کار نه کوه. نو اوس موږ په دې باندې سخت کار شروع کړی چې دوی باید کار ته راوبولو او دوی په وخت باندې دفتر کې وي او په وخت خپل په وخت باندې د دفتر نه لاړ شي.
د دغه غیر مسؤول وسلوالو د مهار کولو لپاره داسې کوم پلان شته چې ګویا یا دوی د اردو په صفونو کې یا پولیسو ته یا په نورو ځایونو کې جذب شي او یا هغوی خالص شي؟
دلته مسله غیر مسؤول کسان یو د غټو تهدیدونو نه، ګواښونو نه، د عامو وګړو لپاره دي، دی او د حکومت لپاره دی. نو په دې باندې موږ مختلف طرحو باندې کار کوو، مختلف اپشنونه درګه د مطالعه لاندې دي. ځینې به په حکومت کې جذب شي، ځینو ته به د قانون له لارې سره عمل وشي، او ځینې به هم دې ته وادار شي چې نور سلا نه لاس واخلي او راشي په نورو کارونو کې منسجم شي. په هر ځای کې چې قانون د حاکمیت ښې حکومتداری ضعف وي، نو داسې لاملونه دا رقم عنصر رشد کوي. نو په دې اساس باندې که چیرې موږ وکولی شو ښه حکومتداري منځته راوړو، دا عناصر په خپله آهسته آهسته محوه کیږي او دوی به مجبور وي د یو ښې جامعې یو جز شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د خونې او روزنې وزارت له وسلواله مخالفو ډلو نه غواړي معرف ته خپل منځي شخړو او دښمنانو لري وساتي. په دې ورسته کې یو ځل بیا غواخونو خونزو او زده کوونکو ته مخه کړي. د خونې او روزنې وزارت د خونزو د ساتلو او خوندي کولو په لار کې د ځای خلکو پراخه هڅه غواړي. بهارت صابری په اړه رپورټ ورکړي.
په دې ورسته کې داسې ښکاري چې نامنۍ او غواخونو یو ځل بیا خونزو او زده کوونکو ته مخه کړي ده. نا معلومه وسلواله کسانو نږدې څلور شپې مخکې په جوزجان ولایت کې یو ښوونځي ته اور واچوه چې له عملی د ښوونځي ودانۍ سخته زیانمنه شوه او ورکشته اسناد او درسي کتابونه وسوځېدل. د یو بل خبر له مخې پرون شپه د بغلان ولایت د پلخبري ښار د ښوونکو د روزنې مرکز وویشتنه محصلین د غرمې ډوډۍ د خوړلو پر مهال مسموم شول. په لوګر او پکتیکا کې استادان د مخالفو وسلوالو لخوا ووژل شول. د ننګرهار په هسکه مینه کې نږدې څلېرشت ښوونځي د مخالفینو لخوا وتړل شول چې د معارف وزارت د چارواکو په مرسته بیا پرانستل شول. د افغانستان د معارف وزارت د اطلاعاتو او نشراتو رئیس او ویاند کبیر اقمل په جګړه کې لښکې لخوا غواړي د ښوونځو زده کوونکو له ګواښلو دی لاس په سر شي.
معارف نه سنګر نظام نیست، نه هم منبر پخش افکار سیاسی است. معارف محلی است که
معارف نه د پوزیانو سنگر دی او نه هم د سیاسی افکارو منبر. معارف هغه ځای دی چې ټولو ته له تبعیض پرته ښوونیز خدمات وړاندې کوي. نو که څوک د افغانستان راتلونکي ته لږ فکر هم کوي، نو د افغانستان معارف دی نه متضرره کوي، ځکه هر څه جبرانیدای شي، خو که یو نسل بې تعلیمه پاتې شي نو دا نشي جبرانیدای.
د محل پټول هیواد کې سده پاسه ول زر خوندي شته چې د هیواد امنیتي ځواکونو د ساتنې او خوندیتوب لپاره تل هڅې کړې دي. خو د معرف وزارت ویان په دغه برخه کې یوازې د امنیتي ځواکونو هڅې مؤثر نه ګڼي، بلکې وایي د معرف ساتنې او خوندیتوب لپاره د ځایي خلکو مټې رانغاړل ضروری دي. سره له دې چې د مخاطر دې د مختلفو سیمو د خلکو شوراګانو د خوندو ساتنه کوله، خو د حقمل په وینا په جنوبي، شرقي او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د خوندو په وړاندې ګواښونه لا هم زیات لیدل کېږي. د خوندو په وړاندې ګواښونو او د ښوونکو د ژوندانه ټیټه سطحه د معارف وزارت چارواکي دې ته وهڅول سو د نوي ولسمشر نه د ښوونکو لپاره د کور ودانولو لپاره د ځمکې غوښتنه وکړي. کبیر اقمل وایي دا غوښتنه منل شوې او ولسمشر غني ورسره د ځمکو د ورکړې ژمنه سپارلې ده.
اونا وعده سپردن که در شش ماه این مشکلتان ما حل می سازیم.
ولسمشر ژمنه کړې چې په شپږو میاشتو کې به دا ستونزه حل شي. موږ د لوګر، پکتیا، غور او غزنی په ولایتونو کې په دې اړه ښه خبرونه اورېدلي. دا لړۍ به اوږدېږي. موږ جمهور ریاست ته د ټولو ښوونکو یو لیست هم ورلېږلی دی او دا غوښتنه مو هم کړې چې که په کوم ولایت کې ځمکې موجودې نه وي، نو بدیلو ولایتونه مو هم په ګوته کړي چې ورکې ځمکې شته او باید ښوونکو ته ورکړی شي.
خو ځینې ښوونکي ګیله من دي چې دغه ژمنه څو کاله د مخه هم ورسره شوې وه او حتی د ځمکو د ترلاسه کولو لپاره یې پیسې هم سپارلې دي. خو د معارف وزارت ویاند وایي په افغانستان کې د ځمکو د غصب ستونزې تر ډېره بریده دغه ژمنې تر اغېز لاندې راوستې دي.
ما با یک مشکل بسیار بزرگی که به نام غصب یاد میشه روبرو هستیم.
زموږ تر ټولو غټه ستونزه د ځمکو غصب دی. هغه ځمکه چې د ښوونکو لپاره ځانګړې کیږي زورواکان یې غصبوي. موږ یو اندازه ځمکه د معلمینو د ښارګوټي لپاره ځانګړې کړو، خو سبا زورواکي په محکمه کې ودرېږي او د اسنادو په وړاندې کولو سره دا ځمکه خپله ثابتوي. نو تر هله چې دا ستونزه حل نشي، موږ د ځمکو خاوندان کېدای نشو.
د معارف وزارت دغه چارواکي وایي ولسمشر غني ورسره کلکه ژمنه سپارلې چې په خورا جدیت سره به د ښوونکو لپاره د کور جوړولو په موخه د ځمکو د ورکړې چارې وڅارل شي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 ریښتینی او تازه خبرونه.
او سم درنډونکو د آشنا سپورتس د خبرونه د پیل کېدو نه مخکې د څو مهمه خبرونو غټه کی. حکومتي ځواکونه د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د بیګاش پیراهیسه جګړه درولې وای تر هغه بخپلې زړې مرچې ساتي چې اساري شوی کورنۍ خزي او ماشومان د جګړې د سیمه خوندي کول تراشي. بل پلاو د کونړ امنیتي چارواکي وای چې د دنګام په جګړې کې په 13 ورځو کې 155 طالبان وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاوز لوی درسیز جنرال شیرمحمد کریمی او په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل نن د سه‌شنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز د لوی درسیز جنرال راحیل شریف او نورو پوځي چارواکو سره کتلي دي. وسلوالو طالبانو نن خبر ورکړ چې د واکسین د کمپاین کارکونکو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکوي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله د هغو یزیدي میرمنو په خلاف جنسي تیری د وسلې په توګه کاروي چې د عراق په شمال کې یې نیولې دي. او د خبریالانو د حفاظت کمیټه وایي چې سږکال لږ تر لږه 60 خبریالان د وظیفې پر مهال وژل شوي دي.
آشنا سپورتس
gone for it as well. Well done, Afghanistan.
The امریکا غږ آشنا رادیو اونیزا سپورتي خبرونه
هر سه شنبه د امریکا غږ آشنا رادیو نه امریکا غږ آشنا رادیو د آشنا سپورتس د ونی د خبرونه درنو قدر منو ورنکو. السلام علیکم، زه متی الله عبد نن ستاسو قربه تاسو سره کله وایم. هله دا چې د 13 شام وفته اونۍ د سیشن باندې تر سیشن په پوره په خیر سره تیر شوی. دا چې نن مونږ خبرې هم په دې کوو چې تاسو په خپل مونږ محترم اوردونکو کې هغه د فیسبوک کتونکو دی او کډر اړې اوردونکو دی هغه نه د پښتنه کو چې دی عموما په مازیګر وخت کې په نن سبا دی اوردو کې سپورت د پاره د ورزش د پاره د ساته رول د پر سکه میدان ته زی لوبه ګوري لوبه کوي کوم لوبه کوي نو دی باندې خبرې کو اور سره د نن سبا په افغانستان کې کوم لوبه فعال دي د کوم لوبه مقابله کیږي کوم کوم میدانونه تاوده دي په هغه به هم خبرې کو او د سپورتس عمومي کوم ساحه وضعیت او رپورټونه خبرونه چې مونږ ته راځي په مطبوعاتو کې هغه به هم در سره شریکو. دا چې افغانستان کرکټ ټیم لوبغاړي نن سبا څه کوي او څه د پاره تیاری نیسي د دې هم مونږ معلومات راخیستې دي هغه هم در سره شریکو. نو نن خبرونه ده او تاسو ورته غوښ تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه غږ اورئ. د آشنا سپورتس خبرونه ده. په خبرونه کې به مونږ د خپل محترم میلمه د آشنا تلویزیون خبریال او مونږ پر هم وخت په وخت رپورټونه تیاری د افغانستان د کرکټ، فوټبال، د تکواندو او د نورو ورزشي مسابقو د میدانونو ځایونه ښاغلی وحید الله فیضی صافی صاحب. صافی صاحب السلام علیکم. تاسو نن سبا د منګه د جدي په میاش کې یاستو او موسم بیا خدای او زیاتره میدانونه یا خو به یخنی یا که بازینه کې واره شروع شي البته واره هم رپروتی. افغانستان کې سپورتي فعالیتونه شه دل کې کې تاسو ته خبر نه راځي
په دې ورسته وختونه کې سرپټي میدانونه چې په افغانستان کې جوړ شوی دي نو زیاتره لوبه په دغه میدانونو کې کیږي. خو په خپل په کابل کې هم چې اوس واوره نه ده ورېدلې نو په خلاصو میدانونو کې هم لوبه ترسره کیږي. چې هم دغه څو دوه ورځې مخکې موږ په کابل کې د افغانستان د کلبونو ترمنځ د فوټبال سیالي او شاهدانو چې وروسته له دریو کلونو پیل شوې، نو کله ناکله داسې فعالیتونه شته او ترسره کیږي په کابل کې.
ښه، دلته چې دغه مختلف ولایتونو په حساب باندې که موږ حواله اخلو، د افغانستان په جنوب ختیځ او بیا په شمال کې او په نور منطقو کې د ارضي وضعیت تاسو ته حواله راځي چې ورزشي دغه د میدان ډګرونه یو قسم ته فعالي که د هرې منطقې د فعالیت وختونه بدلي؟
زیاتره ولایتونو کې اوس مهال فرق کوي لوبې، لکه په ننګرهار ته وګورو، په دغه ولایتونو کې د کرکټ لوبې لپاره زمینه ډېره مساعد ده، نو د کال په هر وخت کې د امکان شته چې باید ټورنمنټونه پکې ترسره شي. همدا اوس هم د افغانستان کرکټ بورډ یو ټورنمنټ ترسره کړو په ننګرهار کې، په دې وروستیو کې په کونړ ولایت کې د کرکټ پرمختګ په نوم باندې لوبې ترسره شولې، او که دې خواته هرات ولایت لاړ شو دلته هم د فوټبال لوبې ترسره کېږي. همدا اوس په بلخ ولایت کې د فوټبال ټورنمنټ ترسره شو چې چارواکو ویلي دي چې په دغه وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې هم فوټبال ډېر پرمختګ کړی دی. په ټوله کې ویلی شو چې ورزش په هر وخت کې په افغانستان کې په بېلابېلو سیمو کې، یعنی په بشپړه توګه ودرېږي نه او فعالیتونه روان دي.
مونږ فیسبوک باندې هم دغه پوښتنه د اوریدونکو نه کړې وه چې تاسو نن سبا په کومو لوبو کې یا په کوم سپورت مصروفیتونو کې مصروف یاستئ، نو د قندهار نه اوریدونکي سلام را لېږي چې مونږ قندهار سپین بولدک ولسوالۍ ځوانان یو، زیات وخت کرکټ کوو خو نه اکاډمي شته او نه د لوبو میدان شته، نو که چارواکو نه غوښتنه وکړي چې دوی راته میدانونه جوړ کړي. تاسو څه معلومات لرئ داسې فعال میدانونه زیات او کم کم ځای کې ډېر دي، او دغه خلکو خپل طبیعت باندې ځان ته جوړ کړي او ځمکه اواره کړي او یا کرکټ کوي یا فوټبال کوي، داسې مجهز او مشخص میدانونه زیات به چیرته؟
زما په نظر دوه برخې ویلی شي، په دوو برخو باندې دغه مسله تقسیمولی شي. یو دا چې د افغانستان مرکزي ولایتونه دي، په هغو کې مثال لوی میدان نشته دی، او چې هغه پنځه ولایتونه دي تاسو ته معلوم دي د کابل په ګډون، او بل دا چې د افغانستان نور ولایتونه چې دي در کې معلومدار ده چې د نورو برخو تر څنګ یعنی میدانونه هم نشتون لویه ستونزه ده. چې بیا هم ځینو ولایتونو کې که کرکټ ته پام وکړو، نو کرکټ بورډ د وروستیو کې هڅې پیل کړي دي چې په ځینو ولایتونو کې میدانونه جوړ کړي، خو په بشپړه توګه دا میدانونه یا جوړ نه دي او یا هم ګټه اخیستنې ته په پوره توګه چمتو نه دي. د دې تر څنګ دغسې د فوټبال برخه پام کې ونیسو، نو په غزنی کې که یو رپورټ ما درلود، معلومات مې لوبغاړو نه اخیستې و. غزنی کې لوبغاړي ویل چې موږ په ملي مرکز سره ځو، دلته چې ګورو لکه یو بهرني هېواد ته چې موږ تللي وو، ځکه هلته دوی په خاوره کې لوبې کوي. هلته راځي د چمن په سر باندې فوټبال کوي چې ځمکه اسمان فرق لري. همدا اوس په کابل کې د غزنی یو ټیم دی، د کابل کلبونو کې ګډون کړی دی. دوی چارواکو سره ما خبره وکړه، ویل چې په ټورنامنټ کې تر ټولو ضعیف ټیم همدا دی. دلیل همدا و چې دوی په خپل ولایت کې د سپورت لپاره میدان نه لري.
لکه فرق کوي. یو دا مهمه خبره دلته اوریدونکي، حتی دا هم لیکلي څنګه تاسو خبره وکړه، نوم یې د خان سناکزای د ننګرهار د رودت ولسوالۍ د سرغ دیوال د کلي نه وایي، موږ دلته یو قسم ته لوبه کوو چې دوه کندري جوړوو او منځ کې فاصله ورکوو او یو اړخ نه بل اړخ ته تیږې اړوو. نو دغه خلک دغه فوټبال والیبال کرکټ دین علاوه دغه محلي او عنعنوي لوبې هم کوي کنه؟
بالکل، عنعنوي لوبې خو لکه څنګه چې تاسو هم پوهېږئ په ولایتونو کې بېلابېل لوبې ترسره کېږي، نو دا د لوبغاړو یا د مینهوالو خپل ابتکار چې دوی مخته وړي او ترسره کوي. دې کې شک نشته چې په افغانستان کې هم د سپورت په برخه کې زیاته یعنی قوي دغه مونږ لرو، هغه په اصطلاح سره پوټنشل یا ظرفیت. خو که چېرته افغانستان وکړی شي ولایتونو ته زیاته پاملرنه وکړي، نو دوی کولی شي. وروسته که تاسو پوښتنه وکړو، زه به د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د یو پلان په هکله هم تاسو سره معلومات شریک کړم.
ولې نه، یو وقفه کوو، بېرته راځو اوریدونکي اخلي، بیا دغه پوښتنه هم درنه کوو. د د امریکا غږ آشنا راډیو نه د آشنا سپورتس اونیز خبرونه اوري. خاغلی وحید الله فیضی صافی صاحب کابل کې زمونږ د آشنا تلویزیون د سپورتس خبریال موږ سره دی. هغوی د افغانستان په مختلفو برخو کې د لوبو په وضعیت او حالت او په فعالیتونو باندې معلومات راکوي. اوریدونکي هم منتظر دي، د فیسبوک پیغامونه هم شته. خو اول به غږ یو دوه واورو، بیا به بیرته راشو. السلام علیکم. ستړي مه شئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم. څوک یاستئ؟ کوم ځای کې یاستئ؟
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کوم. د آشنا راډیو کار کول ته ودون ته دا واپس ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم. ستړي مه شئ.
بلما ته سلامونه. بعد لما نظر د سپور د کابل د دغه د واجب د سفر د کې کومه ایدان نیو افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف ده. باید دا محلي لوبه خال راځوندې چې واجب ده خپل میدان جوړ کړي. دا ورزش یا سپورت دا ډېر ښه کار دی، خو یو مشکل دغه دی چې زموږ په سیمه دا مشران یا ځنه دا بسواده ملایان دی وایي چې دا آرام دی او څه شی دی اوس به بلا دي چې راځي ته غوږ نه بولای. یو خبره در سره شریکه کړم. اواز بهر وي؟
اورو اورو اورو.
دغه د دې سره ته غوږ نه بولای وایي ځنه ملایان وایي چې دا نوروز چې دا حرام دی. نوروز جشن یادې سله حواله شپه خواجه زیدا په یو کلاب کې څه نه ښه
اقتصادی مشکلات او د لوبو حالت یو اردن کې بل واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ورته مهرباني. وعلیکم السلام.
زما دا پوښتنه دا او دا غوښتنه د کرکټ بورډ نه چې په کارباغ کې نه زیسته د کرکټ د پاره نه ښه نه بد او اوس چې زما چې زمونږ په کلي کې والیبال کېږي هغلته چې باران چې واوره وشي او والیبال هم بند شي.
باران چې وشي نو والیبال نه کېږي. ښه، مننه کوم ورور جان. دغه مشکل بنګ راوخست خو دې کې کرکټ بورډ چې کم کم دې کې میدانونه فعال کړی چې هغه سمره فعال ساتلی دي، په دې به هم خبرې کوم. مننه کوم، تشکر. خغل وحید صافی صاحب، تاسو چې د فوټبال د فدراسیون د اعلامیه خبره کوله، کاوله خو خپل به نور خبرو.
صحیح ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یو پلان شروع کړی په دې وروستیو دوه کلونو کې چې د ګراسټوټ په نوم باندې دیږي، یا د څنګه ماشومانو لپاره روزنیز پروگرام چې دی هغه په اتو ولایتونو کې ترسره کیږي. په دې کې هدف داره چې دی وکړی شي په خاص توګه ولایتونو ته پاملرنه وکړي. په ولایتونو کې هغه ماشومان چې له لوبو سره دوی مینه لري هغه په اساسي توګه دوی وروزي. نو فکر کوم دا ډېر ښه پروګرام دی، او دغه پروګرام د آلمان هیواد په همکارۍ باندې چې د افغانستان کې یو افغان المانی چې علي احمد لالی نومیږي، علي اسکر لالی نومیږي، هغه دغه پروګرام ما ته تشریح کړی دی او ویل چې دوی پام لري چې د افغانستان ولایتونو ته زیاته پاملرنه وکړي. د مرکز په ساتله چې وکړی شي هغه کوم ظرفیت چې په ولایتونو کې دی هغه پیدا کړي. او فکر کوم دا ډېر ښه ګام دی چې یعنی افغانستان یوازې مرکز نه بلکې ولایتونه دي. نو د دې سره دوی غواړي چې ځینې ولایتونه کې دغه میدانونه ته هم پاملرنه وکړي. د تیر ولسمشر د فرمان له مخې په مرکزي ولایتونو کې د فوټبال کوم میدانونه چې دي هغه په رسمي توګه د افغانستان فوټبال فدراسیون ته وړاندې شوي دي.
مننه کوم، تشکر د معلوماتو نه. د مناسب وخت باندې موږ خبره وکړه. دا چې مخکې اردن کې هم خبره کوله او د امنیت مسله او د مخالفتونو، دلته بل اردن کې د میر محمد کټوازه صاحب و سلامونه کوم تاسو ټول ته. په پکتیکا د یحیی خیل کلی کې د ځوانمرګ برید نه پس چې والیبال په میدان شوی د خلک ویره کوي. نو تاسو احوال لرئ چې د امنیتي مشکلات او د سپورتس په فعالیت باندې څونه اغیز شته که نشته؟
بالکل، امنیت د افغانستان د سپورت لپاره نه بلکې په ټولو پرمختګونو کې زیات مثبت اغیز اچولی شي. او که چېرته خرابې نو معلوم ده چې منفي تاثیر کوي، لکه څنګه چې په پکتیکا کې دغه پېښه وشوه. دلته په کابل کې هم دغه ستونزه یا ورته وایو شته دی، او داسې ویره شته دی کله چې لوبې ترسره کېږي. نو د امنیت نیول تر ټولو مهمه خبره ده. یو بل شی چې د افغانستان ځینې فدراسیونونه کولی شي چې اوس سیمه ایز لوبې په افغانستان کې ترسره کړي. لکه څو موده مخکې موږ په کابل کې د درې اړخیزو باسکټبال لوبو د هاندبال لوبو شاهدانو چې تاجکستان او پاکستان په ځینو ټیمونو ګډون کړی وو. په داسې امنیت ښه وي نو افغانستان اوس مهال کولی شي چې د ډېرو لویو نه خاصې بلکې د کوچنیو ټورنمنټونو کوربه واوسي په بېلابېلو برخو کې. نو امنیت ډېر مهم تاثیر لرلی
شي. یو اردن کې بل اخلو بیا راځي د فیسبوک یو پوښتنې ته. اردن کې بلن کې څوک دی؟ السلام علیکم. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عابد صاحب وتا ته وګران محترم نیلمه ساتي صاحب ته په شمول وټول اوریدم تاسو سلامونه ډالې کوم زنه رحمت په کانسل د ایران د مرد او سفتا سره په لنګ.
وعلیکم السلام. سلام شي. مهرباني وکړه.
مهرباني.
پټان خیر.
عابد صاحب عادت صاحب باید موږ په ملک کې د کرکټ دا کوم دغه چې دی دا ګرون چې دی یا کوم دای چې ځایونه چې دی باید چې دا ول جوړ شي باید چې حفاظت یې وشي باید چې موږ د کرکټ مینوال هر خدمت هم دولت وکړي نه دا تجارت وکړي نه د ملک مشران وکړي نو باید باید دې کوشش وکړي په خپل بازی کې باید چې دې خپل کوشش وکړي ملک لپاره وارد راوړي باید دې ملکي نامونه راوړي نو موږ به دې تاسو باید په دې ځای پر مخ بوي نور وخت نه ځای کوم دا وخت راکوي جهان منل.
تشکر. خوشاله اوسئ. د فیسبوک اوریدونکو زیاتره کلی دي چې په کولار کې کرکټ سره سره نور لوبي هم کوي خو اوس وي مهال کوم چونه چې دی هغه بند یا به هوا مشکلات دي ورسره د پښتنې هم شوې دي. زه به ښاغلي صاحب صاحب تاسو نه کده پښتنه وکړم د هلکانو ځوانانو خبره خو موږ کوو د نجونو د فردشي فعالیتونو اندازه کړل ته وایسته د خپلو معلوماتو په اساس
نجونی یا ښځینه ورزش بس په افغانستان کې هم زیات وخت وشو چې فعالیت یې شته دی او په ځینو برخو کې البته په دغه مرکزي ولایتونو کې دا خبره شته دی. خو لکه څنګه چې زما په نظر یعنی لازمه وه او باید پرمختګ یې کړی وه هغسې نه ده. یو دلیل دا ده چې په افغانستان کې د سنتي ستونزو له کبله ښځې نه شي کولی چې ورزشی میدانونو کې لوبې وکړي. کېدای شي دلیل دا واوسي چې په افغانستان کې داسې ځایونه چې باید ښځې پکې یوازې څوک وکړی شي ورزش مخته یوسي دا اوسي. یو بل کله چې د مکتب دوره پای ته رسېږي نو هلته په ښوونځیو کې چې نجونې ځینې البته نجونې ورزش کوي نو هماغه دوره د مکتب سره پای ته رسېدو سره دوی ورزش په چپه دروي. بل د افغانستان د فوټبال فدراسیون تاسو یو خبر موږ درلود موږ سپور کړی دی چې په دې وروستیو ورځو کې د فوټبال ملي لوبډله منحل کړه. دلیل دا و چې دوی درې ځلې په آسیایي لوبو کې چې دوی ګډون کړی وو په هغه دوو تېرځونو کې خو هېڅ لاسته نه درلود دی په یو عذر کې یعنې نیمه پایلو ته رسېدلی وي او داسې چې پاکستان کې کومې لوبې ترسره شوې هممهاله د افغانستان د جمهور رئیس له سفر څخه چې پاکستان ته درلود په دغه شپو ورځو کې دغه لوبې ترسره شوې. په دغه لوبو کې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې ډېره ضعیفه نتیجه درلوده چې هان په یو لوبه کې 2-0 ماتې
بالکل
په بل لوبه کې شاوخوا 6-0 ماتې خوړلې وه. نو دا دلیل
ټول 0 ګولونه خوړلې وو درې لوبه کې.
بله دا لوبډله منحل اعلان کې د باندې مان رپورټ درلود او دلیل همدا و چې دوی کمزوري مدیریت درلود او دا نشي کولای شي. زما په نظر په جنوبي برخه کې چې ته مسلکي کسانونه اوسي او نشته دی لاوس هم ځکه پخوانی کسان چې یعنی افغانستان د فوټبال یا باسکټبال لوبډلې روزلي سپینګرو په اصطلاح سره هغه اوس هم په ورزشي برخه کې فعالیت کوي. نو اوس هم د نورو برخو تر څنګ ټکنالوژي چې مختلف ده ورزش هم داسې اړتیا لري چې باید نوي کسان په نوي ذهنونو سره وګمارل شي او تر څو دوی ته روزنه ورکړي. که چېرته افغانستان وکړی شي په دغه برخه کې کادرونه وروزي او هغه کادرونه چې بهر ته ځي او بېرته راشي دوی په کارو کې یو منظم پلان ولري نو راتلونکو کارونو کې کېدای شي دوی خلاص شي.
مننه. که یو وفاق او سپورتي رپورټونه او احوال نه لرو بهتره ځو. د امریکا غا آشنا رادیو د سپورتس آشنا سپورتس پرونه اور خغل وحید الله فیضی صافی صاحب سره ملمد غو سره خبر ته ادامه ورکو خو فقط یو سو د نړۍ او د افغانستان د لوب په اړه کوم معلومات چې دلته مطبوعات کې راغلي هغه شریکو دا چې د افغانستان کرکټ ټیم به بل میاشت یعنی د نوي کال د جنوري د میاشتې نه پیل کې زی عربي اماراتو ته په دوبۍ کې به څلور لوبې کوي او د سکاټلند او د آیرلند ټیمونو سره چې د جنوري د اتمه نه شروع کیږي د جنوري په اتمه د سکاټلند سره په لسم بیا د آیرلند سره په څوارلسمه بیا د سکاټلند سره او په اولسمه د آیرلند سره او هغې نه پس به بیا دوی د فروری میاشت د پاره هم امادګي نیسي چې نړیوال جام د پاره چې په اول ځل دوی ځانونه رسولي دي آسټرالیا او نیوزیلند ته سي. دا معلومات د افغانستان د کرکټ په حواله ورسره خبر دا هم دی چې د کرکټ د پاکستان مشهور لوبغاړی ښاغلی شاهد خان اپیردی وایي چې دی به د کرکټ نړیوال جام نه پس 2015 کې د یو ورځنی کرکټ نه تقاوت کوي او دی به یوازې شل اوریزې لوبو دپاره وخت ولري. د دغه نړیوال جام په اړه بل خبر دا دی چې د هند مشهور پخوانی لوبغاړی سچن ټنډولکر د ورلډ کپ دپاره د کرکټ د نړیوال شورا لخوا نه د سفیر په توګه غوره شوی دی. دغه مهم خبرونه چې موږ تاسو سره شریک کړل د کرکټ او د فوټبال د نورو معلوماتو سره سره به درته موږ مخکې هم احوال درکو. اوس به د ښاغلي وحید الله فیضی صافی صاحب نه پوښتنه وکړو چې تاسو څه احوال لرئ؟ کرکټ بورډ کې تغیرات راغلل، کرکټ ټیم روان دی، اوس راغلي دي تمرینات کوي. دلته یو اوریدونکي په فیسبوک باندې پیغام پرېښی دی، ښاغلي محمد نعیم پوپل و اول مورس تاسو تاج ملک عالم سره خبرې کولې، هغه ویل چې نړیوال جام کې به پخوانی لوبغاړو ته ځای ورکو یا داغه یا داغه حق ده په وینا. نو تاسو څه خیال لرئ چې د تغیرات یا فرض کړئ ټیم کې کم پلان کې یا د ورلد کپ ته مادګۍ کې څه دغه ویني بدلون ویني کنه؟
عادت چې د دې پښتن ځواب نه مخکې هم تاسو وایم چې معلومات شریکم د پخوانی ادارې مشران سره چې ما خبرې کړې وې دوه ویل چې نړیوال کپ ته مخکې دوی په فام کې لري چې ځینو هغو هیوادونو سره هم لوبې ترسره کړي چې په دغه کپ کې ګډون کوي، په خاصه توګه دوی د یعنی زیمبابوې لوبډلې سره یادونه کړې وه او دغسې دغه بنګلادیش ته ځکه نه کوم که دغه لوبې ترسره شي، ځکه چې دغه تغییر او بدلون دا شان په اداره کې زر تر زره په تېر افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې دا په ټیم باندې تاثیر اچولی شي، ځکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سیستم لپاره کار وکړي. لوبغاړو بدلېدل د ادارې سره او د ادارې بدلېدل لوبغاړو سره مستقیمه اغېزه کوي. په نورو ملکونو کې تاسو پوهېږئ چې لوبغاړي یوازې سیستم لپاره کار کوي، ځي خپل لوبې کې او راځي خپل هېواد ته. نو په افغانستان کې داسې نه ده، زمونږ لوبغاړي مستقیمه توګه په تاسو پوهېږئ چې په بدلون کې
د چارواکو د تاثیر لاندې
دوی لاس لري او اوسه دا خبره شریکي کار صورت نړیوال کپ ډېر زیات مهم دی افغانستان لپاره. او تاج ملک کوم خبره کړې ده زه نه پوهېږم په دغه پلان باندې چې دوی څه مطلب یې کړی. خو فکر کوم هغه سکواډ چې د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی دی په هغې کې به اساسي بدلون نه راځي، او ځکه دوی وعده کړې ده او که چېرته بدلون په کې راځي پخواني لوبغاړي په کې راځي. پخواني لوبغاړي خو تقریبا ټول په کې دي، یو نور علي زدران نشته دی. د نور علي زدران په هکله هم ویل شوي دي چې ټپي دی، خو زه نه پوهېږم چې رښتیا هم هغه ټپي دی او که څنګه، ځکه هغه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډل لپاره په اوپننګ کې ډېر ارزښت لري او کولی شي چې د افغانستان د لوبې هغه په اصطلاح سره مخینه ورته برابره کړي او مختلف شي. فکر نه کوم چې ډېر بدلون راشي په دغه ملي ټیم کې د نړیوال کپ لپاره.
سیدي خپل نظریات لیکلي دي چې کریم صادق باره کې لیکلي چې هغه کراغه خبنه یا به شهزاد باره کې لیکلي هغه ول نشته، څنګه تاسو د نور علي زدران نو واخیستو؟ هر چا خپل خوښ لوبغاړی د سو غواړي سو نه غواړي کنه؟
بالکل بالکل فکر کوم کرکټ بورډ باید په نمونه باندې ولاړ ونه شي د لوبغاړو وړتیا ته په کتو سره باید یو سکواډ جوړ شي او نړیوال کپ ته لاړ شي. که هغه احمدي که محمود وي داسې لوبغاړي هم موږ لرو په ځوانو لوبغاړو کې چې کولی شي د افغانستان د ملي ټیم د تجربه لرونکو لوبغاړو نه ښې لوبې وکړي. خو داسې لوبغاړي هم شته چې ښې لوبې کوي خو ورته ځای نه ورکول کېږي. هیله مند یم چې دغه ټیکټ ته زیاته پاملرنه وشي او په اصطلاح سره باید هغه کسان ته لاره ورکړل شي یا وخت ورکړل شي چې کولی شي واقعا د افغانستان لپاره لوبه وکړي، ځکه دوی زی هلته افغانستان لپاره لوبه کوي نه د کرکټ بورډ لپاره.
ډېر غټه مهمه خبره مو وکړه چې ټیم باید د هېواد لپاره لوبه وکړي، افرادو او ادارو لپاره نه. یو وقفه کوو، نور اوریدونکو ته ورسو. امریکا غږ آشنا سپورټس پرونه اوري او د کرکټ، فوټبال او د نور سپورټي چاون لوبې چې په افغانستان کې تر سره کیږي هغه باره کې خغله وحید الله فیضی صاحب یو معتبر منبد فعال خبريال دی چې خپل معلومات موږ سره شریک کړي. اوریدونکو په فیسبوک باندې وایي چې موږ اکرم شاه صاحب وایي چې بیډې کوو په ژب سپور د کې دا بیډې شي ته وایي. بیډې څه ته وایي فیضی صاحب؟
فکر نه کوم بډای مسلبي خو د کاغذ باد مال استرا و درې
بډای کو بډای
ښه ښه بډای دا هم د مشکې سیمو کې دا ته ویل کېږي دا
ګوډی پرانت
کاغذ باد ګوډی پرانت ویل کېږي کې د شندلو بای
او مردکه 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 بل اردن کې اسف شاه عادل سه وای کرکټ کو مردکه کو چالال کی قربانی چوشی دے دکھ پو دند اڑکے اڑکی دا را واخلی او دا پوخ کی او هغه نه یو د سید لوب غونډه شی جوړ کی بیا لکان لګی پزما کوي واچي دا ګوته باندې ټکتی او بس نو کده شي هغه شي کوي د نور ملګرو هم تقریبا مسؤلیتونه زیات چې موږ ته لیکل دي. والیبال کو، فوټبال هم وای کو، رحمت الله خان سی وای، خو زیاتره د کرکټ نو ډیر لیکل شوی د چکه موږ دوی ونغه تنه کړو چې تاسو ماځګر کې کوم لوب کوي. نو دا کرکټ به دغه د له سوال سکالو کې ډیر پراخ شوی افغانستان کې.
دلیل هم دار ما په نظر هم چې د فوټبال نو وروسته چې تقریبا د له سوال سکاله مخ کې افغانستان کې چې نور لوب زیات نه کیدلی او مرکزی ولایتونو کې نو فوټبال ډیر نه ولرل. دا کله چې ما یاد تل په کابل کې بغازی سټډیوم کې چکل لوبي کېدلې اوبته طالبان وخت نو سټډیوم باندې زیات دا کو دلیل هم دا چې نو لوبي نه ویو یو ځنی لوبي فوټبال وا او په دې ورسته په من کې چې دا افغانستان کرکټ ټیم او کرشل په ډیره تیزی سره خپل ټورنمنټونه تل را پیدا کړی او دا نړیوال لوبي تل را پیدا کړی نو هم دا دلیل دی چې ځکه یو خو اسانه ده پسلاپو ولایتونه کې ځوانان د فکر کې چې زیات لګښت پر نه راځي مصرف پر نه راځي او تو پیدا کوو بیٹ
او بس منډي وهلې
میدان ته وردانګ او بس بري کې د شډلې لوسی نو چې ته دا ونه سانکر کړ بوت واکن ولایتونه کې زیات پانګونه وکي نو کول شي چې پراتون کې ډېر پیوړي لوګوړي ولري چې آی سی سی کې او پای سی سی کې بیا دیږي.
بل خبر ده هم د چې د افغانستان نه خو چې درې لسیزه کې خلک لاړ پاکستان ته د وړو ماشومان په خور کوټه دي دین کې وړل شو نو هغه یم ته کرکټ ول د ویک نو هغه ځان سره راوړل دي نو سونه چې بیرته راستنې کې کرکټ مر سره روان دي
بس په دې باندې څوک څنګه نشي پټول دا یو کې دي شي غټ دلیل و سی
مننه کوم اردوونکو ته لاړ شو غوګونې چې څوک دی کوم ځای کې دي او سو ویل غواړی موږ سره. السلام علیکم.
جوړ پخې کوم ابي سره سره
تاسو سره مشه مهرباني وکئ سب
ابي صاحب دې راغته ګیلا درنه لرم
خدای خیر کې وای کنه
دا غیا د کرکټ مبارک خبري کیا فوټبال مبارک هیڅ خبري نه
کوي هغه تاسو وکئ کنه څنګه فوټبال مبارک سم معلومات لري
نن سبا فوټبال بهترین لوبه ده په جهان کې. تاسو وګورئ اروپا کې بهترین ټیمان بازی کوي. تاسو هر وخت زاورم چې پورتي خبرونه وایه دا د وو بجو نه پس هیڅ د فوټبال مبارک خبر نه وایه. دغه کرکټ ده او کرکټ ده.
نه خو چې وشي نو چې ونشي نو مونږ بل ورځ کابل کې د ولایتونو منځ کې مسابقې شروع شوي دي. نن څلورمه ورځ ده. د هغې معلومات هم درکړل د هلمند او د غزنی او د کندوز او د کاپیسا. نو ملي ټیم چې دی هغه لغوه کړی دی. ملي ټیم د افغانستان لوبې نه لري. د نجونو ټیم د فوټبال هغه لغوه کړ. نو چې یو شی نه وي نو سړی ځان نه خو شی نه شي جوړه. لیکن
نه اوس ګوره دغه دري خبرونه کې زه دغه ګورم دري خبرونه پس د اروپا بهترین حکیمان و بازیان یادی لی قهرمانان اروپا ده. انګلیس کې بهترین حکیمان هر هفته بازی کوي لوبی کوي. په اسپانیا کې په ایټالیا کې تاسې هیڅ خبرونه نه وایه ځکه
بازار ته ګورو چې کوم شي پوښتنه ډېره کېږي نو هغې پوښتنه ډېره کېږي نو معلومات هم ډېر ورکوو. ته زموږ فیسبوک پاڼې ته راشه هلته وګوره چې د فوټبال پوښتنه خلک ډېر کوي که د کرکټ ډېره کوي که نه. محترم وحید اللہ فیضی صاحب سے اغل اب بے بے طرف تجزیہ بو کی صافی صاحب راڈیو سره تاسو کار کوي او به تر پوهیږي چې خبرونه ریپورټونه دار چا حق د نړۍ او عالم ورکول د سیمې د وطن. نو توازن څنګه ساتل پکار دي او دونکو ته کم شی ویل شي د سپورتس په مورد کې؟
عابد صاحب زه تاسو خبر سم موافقم او د اوریدونکو ته هم شو جواب ورکړم چې هم خفه نشي. موږ خبریالان په اصطلاح د ورځې د فعالیتونو ته په کتو سره رپورټونه چمتو کوو کو هغه هر شی وي. زه خپله شخصا تاته وایم په دا ډېر وخت وشو چې ما د افغانستان د کرکټ یا د کرکټ د ملي ټیم په هکله هېڅ خبر نه دی ورکړی. دلیل دا و چې فعالیت نشته دی او تر څنګ یې برعکس فوټبال ته ما ډېر خبرونه چمتو کړي دي چې دوه ورځې مخکې مې په کابل کې د ولایتونو ترمنځ د چمپینشپ یا د غوره کلبونو ترمنځ کله چې پیښ شوه هغې په هکله رپورټ ورکړو. زه فکر کوم که چېرته مونږ تولیدي خبرونه ولرو په ټولو برخو باندې په منظمه توګه نو کولای شو چې د هر برخې اورېدونکي له ځان سره ولرو. کېدای شي دغه ورور په دغه ورځ باندې یعنی ستاسو هغه اورېدلی چې کرکټ خبر ورکوئ دوه ورځې وروسته راډیو بیا یې اورېدلی بیا هم تاسو کرکټ په هکله. یو دلیل دا کېدای شي که مونږ اورېدونکي هم په منظمه توګه راډیو واورئ زه فکر کوم د ورزش بېلابېل خبرونه به اوریو
نه بل دام دی ځکه داسې مونږ خو دغه تعبیز نه کوو خو چې افغانستان په کومو منطقو کې زیاتره فوټبال کېږي کرکټ کېږي نو د هغې د اردونکو هم فرق کوي. نو هغه اردونکو په لحاظ باندې هم خلک چې کوم معلومات راغونډوي فیسبوک باندې که مونږ وګورو خلکو ته مونږ تقریبا 15 لکه لوستونکي لرو. 15 لکه لوستونکي کې دغه نن چې مونږ دا پوښتنه کړې چې تاسو کومه لوبه کوئ نو په سلو کې 90 چې دي هغه د کرکټ نوم اخلي باقي د نورو لوبو.
بالکل شخصا زه خپل تجربه سره شریکه کوم. د خوندي په دوره کې په ماین لیسا کې وم د ټیم غړی وم او فوټبال مې کاوه کرکټ مې نه پیژندم په هغه وخت کې. نو دغه دولس یا څومره کلونه مخکې خو اوس چې مصرفیتونه دي او وظیفې دي نو کرکټ خو رانه پاتې پاتې دی. فوټبال هم افغانستان نه ګورم. ځینې دوستان شته په فیسبوک کې د دوه ټیمونو نومونه یادوي چې ریال مدرید او بارسلونا دي. زه افغانستان زه دواړو ته بې تفاوته یم ځکه دلیل دا دی چې اوس نشم کولای چې تعقیب یې کوم یا تر د شپې نه وخته پورې د هغه لوبو ته کښېنم. نو هیله مند یم چې زموږ د ورور خفه نه شي او موږ به هم د کابل نه او د ټولو ولایتونو نه به څه چې په اصطلاح سره تیار یو نه به سپموو.
او د وایبه دلته د افغانستان د معلومات خو ورکو په نړۍ کې وایي دا دی چې د باکسینګ سکوهنې پخوانی مشهور لوبغاړی محمد علي کلی چې دی هغه نا جوړه دی او په شفخانه کې دی. او ریال میډرید لکه څنګه چې تاسو ویلي د فیفا کپ ورلډ کپ هغه فاتح یا ګټونکی ګرځېدلی دی. اسپانوي فوټبال کلب ریال میډرید د ارجنټاین کلب سان لورینز ته په دوه ګولونو ماتې ورکړې ده. او د فیفا ورلد کپ ګټلې ده او استرالیا د کرکټ خبر هغه کو هغه هند ته مسلسل ماته ورکړې ده. تیر هفته کې پاکستان د نیوزیلند د دریو اردنی لوبه سیالي په دریو بریاو باندې او ګټله. اور سره بل خبر د فیفا د فوټبال د نړیوال ادارې چې فوټبال چاري سنبالي هغه کې کرپشن یا بد انواني شوی ده یا اداري فساد شوی ده، د هغه باره کې هم خبر روان دي چې ډېر ژر به وي رپورت خپور شي. دا د سپورتس روسي معلومات تاسو سره موږ شریک کړل. وېدلا فیض صاحب یو اردن کې بل اخلو دومره زنګونه را روان دي خو چې خپنه شي نو یو بل ځای کو. السلام علیکم. جوړ په خیر.
وعلیکم السلام.
په خیر علي صاحب.
دا د ځان خیرات جوړه.
السلام علیکم تاسو خیر صاحب.
خدای راځي چې کوم پروګرام دی د تاسو ما چانه کړو بس بس.
اه مې راوړی تاسو.
ټلیفون ملال کو. ټلیفون. د لوګو په اړه څه دي صاحب؟
اه صاحب مې راوړی د لګولې.
راځي خو مې اوس و لګول او عنوان ورېدل نو اوس څه نظر به درته پیښ کوه دي صاحب.
نو څه چې زړې نو کوم لوبه کوي؟
ولا
نو زه خو نو دې سر د کرکټ شو کېما دا وګوره کنه موږ خو اس نه وایو کنه دنیا لیونه کړی ده.
ولا
کرکټ کرکټ دې کرکټ دې
کرکټ خپل نظر
او ما کرکټ خوښ دې ولدي خوښ دې
نو خو هم دا چې اوس دنیا ټول د کرکټ بخوار
وانه دا دې نه کاش پکې چې دې خوان دې چې دې نور پوي شي ولې کرکټ خدې
ولا چې رښتیا ده ته ما دې څه بس دا پرې دې لو به ډېر خوند راکړي او کله چې دوی پر زیرو باندې ورشي دا چې سما تاسو صدمه را باندې راشي
نو افغانستان د کرکټ لوبغاړي ګوري کنه
ولا غم ګوره ما دې څه و مونږ په کوټه کې یو
ها 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 مونږه ماشاءالله تکړه تکړه لوبغاړي لرو نبی عیسا خیل نجیب زادران نوروز منګل شاهد زاد محمدی ټول زمنګ هم اره د شاهد افریدی اندازا کمال لوب لري. مننه کو تاسو نه خوشاله اوسئ ګه وحید الله فیض صاحب صاحب ورسته یو دقه پاته ده څه فکر کوي اوس خو دغه جمع دی بیا به واری شروع کیږي نوی کال ته به د نو لوب سره تاسو موږ ته حواله رپورټونه خیر را کوي نو
بالکل موږ به لکه تیر په شان باندې به تل هڅه کوو تر څو کولای شو په جمعي کې هم مینوال ته خبرونه ولرو او همدارس په دې ورستي کې لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې ما ویل په افغانستان کې د سرپټو میدان نو بریدو سره د سانتیاګو سره شوې ده چې ورزش په متداومه توګه او په دوامداره توګه مختلف شي نو په راتلونکي کال کې به هم د چارواکو کوم پلان چې دی د افغانستان د کرکټ بورډ کوم پلان چې دی دا به ټول خپل درنو هیوادو سره شریکو.
اها اسه د سپورتس خبر او عادي خبر راوړل کې خو به فرقي اسانه کار دی کو نه
هر خبر خپل یو ارزښت لري نو آسان نه دی ځکه تبزی او خبر براوړي او په ځینو وختونو کې سختي هم شته د بلګې په توګه باندې ولایت موږ په کال کې یو ځلې زو د سکي یو رپورټ لپاره چې هغه سل دوه نیمه دقیقې رپورټ وي نو موږ د بابا غرون ته ځو نو دا په سختۍ سره یو رپورټ جوړېدای شي نو دا ټول هڅې او دا ټول کارونه زموږ د مینوال لپاره دی او د خپل هیوادوال لپاره تر څو دوی با خبره اوسي او د خپل افغانستان د فعالیتونه دوی با خبره اوسي چې په افغانستان کې هم دا فعالیتونه شته لکه چې په نور نړۍ کې شته.
ډیر ډیر مننه تاسو موافقت کامیابی او پرمختګ غواړو په دې میدان کې او د اوردونکو لپاره نوې نوې رپورټونه سره غواړو چې تاسو همیشه موږ سره په جریان کې اوسئ.
مننه
خوشاله اوسې وحید الله افیسی صافی صاحب وز منګه د نن ورځې ملمات منګه د امریکا غا شنا تلویزیون خبريال چې وخت په ورته تاسو په تلویزیون منګه رپورټونه هم ګوري او نن موږ سره ملمو خپل معلومات شریک کړل. منګه تاسو نه هم مننه کوم د اوردونکو نه هم مننه کوم چې د فیسبوک د لارې خپل معلومات نظریات د کوم لوبي کې څنګه کوي د غې موږ ته حواله کو او منګه هم کوشش کوو چې هر خبرونه کې نوې نوې ملمو لرو نوې معلومات لرو د هر لوبي تاسو د خوخي لوبي ک فوټبال دی ک والیبال دی ک باسکټبال دی کرکټ تایکوندو او ک بسکشی حتی چې محلي لوب هم چې کوم دي دغه هم احوال درکو نو د خو وخت په اجازه او په هله خدای پامن.